د سربان په غږ په سندري سره د ازادي رادیو ورستې نیم ساعت پښتو خبري مجلې ته ورسېدو. دا خبري مجله زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم، په کې اوري چې د افغانستان ولسمشر د سولې د هڅو د ګړندې کېدو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا غواړي چې د طالبانو د مشرانو د نومونو د لرې کېدو لپاره اقدام وکړي، خو د حکومت یو شمېر مخالفین دا د هېواد ملي امنیت لوی ګواښ بولي او هغه طالب وایي چې هغه طالبانو ته مشروعیت ورکوي. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو په روانه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی به اجمل ان توال ورکو چې د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې افغان ولسمشر حامد کرزي په ملګرو ملتونو کې دغه فلم خپرېدل غندلي چې اسلام ته پکې سپکاوی شوی، د چهارشنبې په ورځ د نورستان د دواب منډول او نورګرام ولسوالیو اوسیدونکو د دې فلم پر ضد مظاهرې وکړې. د کندهار چارواکو د وسلوالو طالبانو هغه ادعا رد کړې چې ګوندې د پورابک ولسوالۍ نیولې ده. ابیران وایي په دمشق کې یو خبریال وژل شوی. بشپړ خبرونه واوري. په داسې حال کې چې ولسمشر حامد کرزي دا فلم خبرېدل غندلي چې اسلام ته په کیس پکاوي شوی، د چهارشنبې په ورځ د نورستان د دواب منډول او نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو په دواب کې د همدې فلم پر ضد سولې ز مظاهره وکړه. مظاهره چې هغه غوښتنه کوله چې هغه کسانو ته د سخت سزا ورکړل شي چې د دې فلم په جوړونه کې لاس درلود. د مظاهره چیانو په استازیتوب یو د ازادۍ راډیو ته وویل دا ډول کړنې په نړۍ کې د بیلابیلو ادیانو د پیروانو ترمنځ شخړې جوړوي. د نورستان خلک د دې فلم پر ضد په داسې حال کې مظاهره کوي چې پرون ولسمشر کرزي د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د وینا پر مهال د اسلام ضد د فلم غندنه وکړه. ولسمشر کرزي ویل دا ډول اعمال د بیان د ازادۍ ښکارندوی نه دي. کرزي د غراس پر لویدیز غږ وکړ چې د اسلام ضد موضوعاتو خبرېدو سره د مبارزې لپاره زیات کارونه وکړي. ایران وای په دمشق کې د نخوښتونکو په دزو د دې هواد د انګلیسي ژبې پریس ټي وي خبریاله وشل شوی. د کندهار چارواکو د وسلوالو بخنه غوړم دوستانو یو بل خبر ترزو. د کندهار چارواکو د وسلوالو طالبانو هغه ادعا رد کړه چې ګینه د شورابک ولسوالی نیولې. د کندهار د والی مطبوعاتي دفتر مسول جاوید فیصل ازادي رډیو ته ویل چې طالبانو تیر شپه د دې ولسوالۍ په امنیه کمانډانۍ برید کړی خو په شاتم بول شوی. نوموړي ویلي د پولیسو مقاومت وروسته څلور وسلوال وژل شوي او نور د پولي اغاړه د پاکستان خاورې ته اوښتي دي. جاوید فیصل د دې برید په اړه ازادي رډیو ته ویل
نتیجه کې څلور تنه ملي پولیس زخمیان شوي، چې په هغوی کې یو تنه افسر دی، درې سلمانان دي او څلور تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي چې مړې او اسلحې یې د جنګ په ساحه کې پاتې شوي دي.
شوراباک د کندهار هغه ولسوالی ده چې د پاکستان سره په پوله پرته ده. په لوګر ولایت کې نن غرمه مهال په ځنوژن کې حمله کې د ایساف دوه سرتیري وشل شوی. په کابل کې د ایساف مطبوعاتي دفتر په یو خبر شوی اعلان کې ویلي چې په دې حمله کې د دوی یو پوځي موټر هم ویجاړ شوی. په ورته وخت کې د لوګر د امنیه کمانډانۍ د امنیت امیر رئیس خان صادق عبدالرحیمزي ازادي رادیو ته وویل چې د ځنوژن کې حمله د پولي عالم خار په هوني سیدان سیمه کې د یو موټر په واسطه شوی. د ښاغلي عبدالرحیمزي په وینا په دغه چاودنه کې ملکی وګړو او افغان امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. او د طالبانو یو مهم کمانډان ملا ملنګ چې په ملا منصور هم مشهور دی د حساب سوکون لخوا په میدان وردک کې وشل شوی. د حساب لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې ملا ملنګ پرون د بهرنیو افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو پر مهال د سید آباد په ولسوالۍ کې وشل شو. طالبانو د خپل دې کمانډان د وژلو په اړه رسنیو ته تر اوسه څه نه دی ویلي. ایران وای په دمشق کې د نخوښتونکو په دزو د دې هوا د انګلیسي ژبې پریس ټي وي خبریاله وشل شوی او په دمشق کې د دوی د پریس تلویزیون او ایرانی خبری ژبې تلویزیون العالم د بیرو مشر ټپی شوی دی. د مایا ناصر وژنه او د حسین مرتضى ټپی کېدنه وروسته لا غیر منسکیږي چې په دمشق کې نن یو پوځي مرکز سره نږدې دوه زوره ولې چاودنې وشوي. د سوریې د اطلاعات وزیر وایي چې په هغه دوه چاودنو کې چې نن په دمشق کې د پوځ مرکز ته سیر مې وشوي کوم مرګ شو بل نه دا وخت. عمران الزوبي وویل چاودنې د دوه درنو بمونو د چاودنو له کبله رامنځته شوې دي چې یوې د اومیه په مرکزی څلور لارې کې دغه دیوال په داخلي خوا کې ځای پر ځای شوی وو چې د پوځي ودانۍ چا پیره ده. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د خپل هیواد له خلکو غوښتي چې راتلونکي سخت شمې څخه د ژغورل کېدو په خاطر د دومره خوراکي مواد زیرمه کړي چې د دوو کلونو لپاره ورته کفایت وکړي. د تاجکستان د ولسمشر دفتر د چهارشنبې په ورځ د امام علي رحمان له خولې وویل په نړیوال بازار کې د شیانو بیې د زراعتي منابعو مؤثرې کارونې ته اړتیا لري. نړیوال بانک اټکل کوي چې د تاجکستان د نفوسو له څلورو درې برخې په کرنه بوختې، خو د خوراکي موادو کمی لا هم د دې هیواد د خلکو یوه اساسي ستونزه ده. په تاجکستان کې د تنخوا منځنۍ اندازه د میاشتې سل ډالره ده. د ملګرو ملتونو د احصایو مخې د تاجکستان تر نمای زیات خلک د فقر لکرخه په لاندې شرایطو کې ژوند کوي. د بشری حقوقو د یو بهراني فعال چې په زندان کې د لور هم د چهارشنبه په ورځ د دوه میاشتو لپاره لدی عمل زنداني شو چې د هیواد د پاچا اکسي تیرلای بهرن روس لاغه چې تیر کال د هیواد د اکثریت چې مسلمانانو لخوا پکې دیموکراسي پلوي مظاهرې راپورته شوې او د سنی واکمن لخوا وځپل شوې په ترنګلي وضعیت کې دي. زینب الخواجه د تیر اگست په میاشت کې په یو مظاهره کې نیول شوې. د نوموړي پلار عبدالهادي الخواجه چې یو فعال دی د اپوزیسیون دغه مشانو په ډله کې دی چې د مظاهرو له کبله د اوږدې مودې په بند محکوم شوی دی. او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپله وینا کې د اسلام ضد فلم خپرېدل غندلی او د نړۍ پر مشرانو یې غږ کړی دی چې دا ډول عملو ته جنایتکاره بڼه ورکړي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما بیا د نړۍ له مشرانو غوښتنه کړې چې د امریکا پر ضد د هغه تاوتریخوالي مخه دې ونیسي چې د دې فلم د خپرېدو وروسته په زیات شمېر اسلامي هیوادونو کې پارېدلي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان مشر ویل لکه څرنګه چې په ځینو هیوادونو کې د یهودانو ډله ییزې وژنې په اړه پر څرګندونو بندیز دی، دغه شان د اسلام په سپکاوي هم د قانوني لارو د اسلام د سپکاوي پر ضد او د مخنیوي لپاره هم د قانوني لارونه کار واخیستل شي. او د مصر نوی ولسمشر محمد المرسي ویل د بیان ازادي باید له مسؤلیتونو سره ملوي. دوستانو دا و تر دې مهاله پوری د افغانستان او نړۍ خبرونه.
ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان ولسمشر رسول د هیات سعودي ګرند کې دوه لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا وغوښتل چې طالبان د مشرانو د نمونو د لری کېدو لپاره اقدام وکړي.
I urge the 1988 Taliban Sanctions Committee to take more active measures towards the listing of Taliban leaders.
خو د حکومت یو شمېر مخالفین د هیواد ملي امنیت ته لوی ګواښ بولي چې دوی په وینا هغه طالبانو ته مشروعیت ورکوي.
به مشروعیت طالبان میفته، مشروعیت حکومت میکاهه و حجم خشونت هم کاهش نمیده.
د بلخ والی والیانو ته د زیاتو صلاحیتونو د ورکولو غوښتنه کوي. خو د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي اوسني صلاحیتونه هم په یو شمېر والیانو ډیر دي، ځکه اکثره یې په اداري فساد کې کړل دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسلام ضد فلم نه یوازې د مسلمانانو لپاره بلکې د امریکا لپاره هم یو سپکاوی وباله.
I have made it clear that the United States government had nothing to do with this video.
د دې راپورونو د اوریدو لپاره د خبرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي تیره ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې په دې ټینګار وکړ چې تروریزم د افغانستان په کلیو او بانډو کې نشته او نړیوال باید تروریزم پر زالو د دې هیواد له پولو بهر تمرکز وکړي. هغه دغه راز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو د بندیزونو له کمیټې وغوښتل چې د طالبانو مشرانو نمونه دي له دغه لسته څخه لرې کړي څو په افغانستان کې د سولې لپاره یوه زمینه برابره شي. دغه راز افغان ولسمشر ټاکل شوی و چې نن د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په حاشیه کې د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري او د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي چې د دې غونډې د اجنډا مهمه موضوع هم په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو خبرې کول وو. همدا شپه را سره له نیویارک د امریکا غږ د آشنا رادیو ټلویزیون د دری د څنګ سرمحرر اکمل داوی د ټلیفون په لیکل کې داوی صاحب خبرونه ته خراغلاست.
ډیره مننه
داوی صاحب. ولسمشر کرزي تیر شپه وینا وکړه، اوریدونکو مو د هغه د وینا له مهمو ټکو خبر کړل. له هغه وروسته نن کراته وایي چې ټاکل شوی و کرزي په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. دغه راز له ځینې نور لیدنې کتنې هم درلودې. که د دغو لیدنو کتنو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
افغان پلاوی چې له ولسمشر کرزي سره راغلی دی، د باندنۍ چارو د وزارت مرستیال او وزیر او نور چارواکو سره دی، په انفرادي ډول هم له مختلفو چارواکو سره ګوري. مثلا پرون د افغانستان، هندوستان او امریکا متحده ایالاتو چارواکو یوه درې اړخیزه غونډه درلودله او د دوه درې سرو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر لا پراختیا یې ټینګار وکړ. او نن سهار د لسنیمې یوولس بجې د نیویارک پر وخت باندې تمه کېده چې ولسمشر کرزی، د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او د برټانیې لومړی وزیر ډیوډ کامرون سره کښېني او دریمه درې اړخیزه غونډه د درې سره هیوادونو ترمنځ وکړي. تمه کېږي چې په دې غونډه کې به مهم ټکي د طالبانو سره د پخلاینې پر بهیر باندې مخصوصا تر دې چې څنګه د طالبانو لپاره یو مسؤونه د سولې ته د راتګ لار برابره شي. خبرې چې امریکا متحده ایالات هم تر یو حد ورسره اړخ لګوي. او په دې راز کې پر دې باندې هم بحث کېږي چې څنګه د طالبانو د ځینو مشرانو نومونه له لیستونو څخه وویستل شي، لکه څنګه چې تاسو د مخه یادونه وکړه ولسمشر کرزي پرون عمومي اسمبلی ته هم دا خبره یاده کړله چې د طالبانو د مشرانو نومونه وویستل شي. خو بحث اوس پر دې باندې روان دی چې څومره نومونه باید وویستل شي، د چا نومونه باید وویستل شي. یو بحث پرون وو د ډیپلوماتانو ترمنځ، هغه دا و چې آیا داسې کسانو لکه د ملا عمر نوم ایستل کېدلی شي، که یا جلال الدین حقانی چې په دې وروستۍ کې ډله د امریکا د باندنۍ چارو وزارت لخوا د یو ترهګرې ډلې په نامه باندې رسمن وپېژندل شول، نو د هغه نوم خو را ایستل کېدلی نه شي. هغه سره د خبرو اترو لړۍ به څنګه کېږي؟ یو څه معلوم بحثونه چې دي پر دې کې جنجالي شوي، لیکن
بله دغه د کرزي له دغه وروستۍ غوښتنې وروسته د ملګرو ملتونو د په مقر کې تاسو یاست، مشرانو هغه د نړۍ هغو مشرانو چې په افغانستان کې مهمه ونډه لري د سولې د بیا رغونې او په پوځي برخه کې، د دوی څه عکس العملونه څرګند کړي؟ کوم مهم عکس العمل تر اوسه پورې څرګند شوی دی چې آیا ملګري ملتونه به د ولسمشر کرزي دې غوښتنې ته غاړه کېږدي؟
نن مازدیګر د پښولي ځای چارو کې د امریکا د باندې چارو د مرستیال وزیر رابرټ بلیک مطبوعاتي کانفرنس دی چې کومه کېږي یو پښتنه به داغه خبره کوي. له دې څخه وړاندې د امریکایي چارواکو په یو نحو ویلي و چې دی چمتو دي د افغانستان حکومت له وړاندیزونو څخه ملاتړ وکړي، اما دا وړاندیزونه به هم یو حد لري او شرایط سره سم باید سم کې ونیول شي. نو ډېر تدیپ ډاډوي چې د امریکا د متحده ایالاتو دریځ به سي په امنیت شورا کې که چیرې متحده ایالات دې ته غاړه کښېږدي چې د امریکا د حکومت دې وړاندیز ملاتړ وکړي، د امنیت شورا نور غړي چې دي هغې هم انعطاف پذیري به ښکاره کړي. نو یو خوشبیني فضا شته، خو لیکن نور جزئیات هم نن مازدیګر څرګندېږي چې د امریکا چارواکي رسمي دریځ ویب شوي د ولسمشر کرزي د وړاندیز په وړاندې.
داوي صاحب، دغه د عمومي اسمبلۍ د غونډې په ارتباط راته ووایه، نن کوم مهم ویناوال دې غونډې ته وینا کوي؟
د ځینو افریقایي هیوادونو مشرانو ته مې کېږي چې نن به ویناوي کوي، او د افغانستان له ګاونډي هیواد ایران څخه محمود احمدینژاد راغلی دی، یو ایراني پلاوي سره د هغه ویناوي ته تمه کېږي. البته په دوریز ډول باندې کله چې د ایران ولسمشر وینا کوي، د اروپایي هیوادونو او د متحده ایالاتو استازي له صحن څخه وځي، ولې چې تمه کېږي چې ولسمشر احمدینژاد به بیا انګریزي خبرې وکړي، مخصوصا د اسرائیل په مخالفت کې، د امریکا د متحده ایالاتو په مخالفت کې. نو د ده وینا ته که څه هم رسنۍ سترګې په لارې چې واوري، احمدینژاد به شش کال بیا کومې انګریزي خبرې کوي. دغه مهمه وینا ده چې زه فکر کوم ستاسو اورېدونکي به هم بیا په جریان کې مرسته وکړي.
بلې اکمل داویل، تاسو نه یوه دنیا مننه. قدرمنو اورېدونکو، د امریکا غږ د آشنا رادیو ټلویزیون د دری د څنګه سرمحرر اکمل داوی چې له نیویارک نه د ملګرو ملتونو د مقر څخه مستقیما سره په تماس کې وو، او د ولسمشر کرزي د تیرې ورځې د غوښتنې او دغه راز په ملګرو ملتونو کې د نننیو بوختیاو په باب معلومات راکول. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د افغانستان ولسمشر حامد کرزي تیرې ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل چې افغانستان کې باید د تروریزم پر ضد جګړه په کلیو او بانډو باندې متمرکز نشي، او نړیوال باید د تروریزم پر زالو د دې هیواد له پولو بهر تمرکز وکړي. دغه راز کرزي د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه وغوښتل چې د یو شمېر طالبانو مشرانو نومونه له تور لیست څخه وباسي. دا کار په افغانستان کې د سولې خبرو ته د زمینې د برابرولو لپاره مهم وباله. کرزي په دې وینا کې د غرض پر ځینو نور موضوعاتو هم خبرې وکړې. تفصیل به د حمید مومن په راپور کې واورو.
افغان ولسمشر حامد کرزي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له تروریزم سره مبارزه باید په هغو سیمو کې ترسره کړي چې تروریستان پکې خوندي مرکزونه لري. ښاغلي کرزي چې تیر ماښام د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وینا کوله، د هغه هیواد نوم یاد نه کړ چې د ده په وینا تروریستان پکې خوندي مرکزونه لري، خو د یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې تروریزم د افغانستان په کلو بانډو کې نه دی موجود. دی وایي تروریزم د افغانستان په کلو بانډو کې مرکزونه نه لري او هیڅکله یې نه دی درلودلی. تروریستان د افغانستان له پولو د باندې مرکزونه لري. د افغانستان خلک باید له دې زیات د تروریزم په خلاف د روان جنگ قرباني نشي. دا مبارزه باید هغو سیمو ته ولېږدول شي چې تروریستان پکې خوندي مرکزونه لري. دا لومړی ځل نه دی بلکې تر دې مخکې هم افغان ولسمشر سوسو واري ویلي دی چې تروریستان له افغان پولو بهر خوندي مرکزونه لري. ښاغلي کرزي په خپله وینا کې د تیرو لسو کلونو لاسته راوړنو ته هم اشاره وکړه او وویل چې په دې موده کې د نړیوالې ټولنې په همکارۍ سره په افغانستان کې مهم پرمختګونه شوي دي. ښاغلي کرزي په خپلو خبرو کې د سولې لپاره روانو هلو ځلو ته هم اشاره وکړه او وویل چې د افغانستان حکومت په تیرو دو کلونو کې په دې اړه زیاتې هڅې کړې. خو د ده په وینا د سولې په دې هڅو کې د پاکستان رول خورا مهم دی. دی وایي د سولې د لارې د تعقیبولو په مهال موږ هیله من یو چې زموږ ګاونډي او ورور هیواد پاکستان یو مهم رول لري چې باید ولوبوي. په وروستیو کلونو کې موږ په پاکستان کې له خپلو وروڼو سره په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره له نږدې په تماس کې یو. دا هغه خبرې دي چې زموږ په باور د پاکستان د خپل امنیت لپاره هم مهمه دي. ښاغلي کرزي وویل چې حکومت یې له ټولو وسلوالو مخالفو ډلو سره د سولې خبرو ته تیار دی او په دې اړه د افغان حکومت غوښتنې ډېرې ساده دي. د ده په وینا وسلوال مخالفین باید په افغانستان کې د تیرو لسو کلونو لاسته راوړنو ته درناوی وکړي او د هیواد اساسي قانون ومني. د ملګرو ملتونو وغوښتل د دې لپاره چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو زمینه برابره شي د دوی د یو شمېر مشرانو نومونه د تور لیست څخه وباسي. د ښاغلي کرزي لخوا د غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې وسلوالو مخالفینو او په تېره بیا طالبانو تر اوسه پورې له افغان حکومت سره خبرو ته تیاری نه دی څرګند کړی. طالبان بیا په دې ټینګار کوي چې هر ډول خبرې باید له امریکا سره وشي ځکه د دوی په وینا په افغانستان کې اوس مهال دوه اړخونه موجود دي چې یو امریکا او بل دوی دي.
یو شمیر مخالفین وای چې کچیر د طالبانو د مشرانو نمونه له تور لسخه ویسل شي دا به د هیواد امنیت له ګواښ سره مخامخ شي. په دې کار سره البته د دوی په وینا دا به له بلې خوا د طالبانو ته هم مشروعیت ورکړي. مخکې دی چې په دې اړه د افغانستان د سیاسي چارو د یو کارپو نظر واخلو د حکومت د مخالفینو د وروستیو عکس العملونو په باب هم راپور لرو. د حکومت یو شمیر سیاسي مخالفینو د کرزي له دغې غوښتنې سره مخالفت څرګند کړی او ویلي چې دا به د هیواد ملي امنیت له لوی ګواښ سره مخامخ کړي. په اړه جزئیات له کابل د نسیم شفق راپور کې.
که څه هم افغان حکومت هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالب مشرانو نمونه لري کړي، خو اپوزیسیون یا مخالف سیاسي ګوندونه وایي تر څو چې وسلوال طالبان خبرو اترو ته چمتو نشي دا ډول غوښتنې به مثبت نتیجه ورنه کړي. د ملي جبهه ګوند د ولسمشر کرزي د غوښتنه د دې هیواد امنیت ته لوی ګواښ بولي او وایي چې د جمهور رئیس کرزي د هلې ځلې طالبانو ته مشروعیت او قوت بخښي. د دې جبهه ویان فیض الله زکی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان سولې ته چمتو نه دي او له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نمونو لری کول د دې په خبره د سولې د بهیر سره مرسته نه کوي. دا هغه وخت امکان لري چې هغوی لومړی په رسمي توګه سولې ته چمتووالی اعلان کړي. په دې برخه کې یوازې خبرې بس نه دي، طالبان باید په عمل کې له القاعده سره اړیکې پرې کړي. په داسې حال کې چې هغوی یو ګام هم نه پورته کوي نو دلته قضاوت له یو لوري کیږي. که د کرزي دغه غوښتنه عملي شي طالبانو ته مشروعیت ورکوي او د حکومت مشروعیت کمیږي. دغه کار د تاوتریخوالي کچه نه شي کمولی او د امنیت په برخه کې لاګو خونه رامنځته کولای شي.
ولسمشر کرزي د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په وشپېتمه غونډه کې په رسمي ډول وغوښتل چې د سولې د پروسې د بریا لپاره د طالب مشرانو نمونه د دې سازمان له تور لیست څخه لری شي. افغان حکومت او د سولې عالی شورا باور لري چې د ملګرو ملتونو د سازمان له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نمونو پاکېدل کولای شي طالبان د سولې خبرو اترو ته رامات کړي. خو د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ ملي ائتلاف وایي چې وسلوال طالبان هم د اوس له افغان حکومت سره په جګړه بوخت دي او د سولې لپاره لا تر اوسه هیڅ ډول لیوالتیا نه ده ښودلی. د دې ائتلاف ویان فاضل سنچارکی وایي چې د ولسمشر کرزي د سرګندونې چې طالب مشرانو نمونه دی له تور لسه خلري شي طالبانو ته یو لوی امتیاز ورکول دي.
طالبان
اوس هم له افغان حکومت سره مبارزې، جګړو، مخالفت او د ناامنیو رامنځته کېدو ته دوام ورکوي. دوی سولې ته هیڅ چمتووالی نه ښیي. په داسې شرایطو کې ولسمشر کرزی په وار وار مخالفینو ته د امتیازاتو د ورکولو خبره کوي چې زما له نظره دا خبرې بې ځایه دي.
افغان حکومت تر دې وړاندې هم له نړیوالې ټولنې او امریکا څخه غوښتي چې د مهمو طالبانو نومونه له تور لیست څخه لرې کړي. د افغان
چارواکو په خبره په تور لست کې د طالبانو د نمونو موجودیت د سولې د خبراترو پر وړاندې لوی ګواښ دی.
د افغانستان د بشري حقوقو او چاپیریال ساتنې د سازمان مشر عبدالرحمن هوتکی را سره د کابل ټلیفون په لیکه دی. هوتکی صاحب، خبرونه تخره خلاصه
ډېره
مننه. تاسو ته دواړه راپورونه مو واورېدل. کرزی وایي ملګرو ملتونو امنیت شورا باید طالبانو د مشرانو نمونه لري کړي، خو د هغه د حکومت یو شمېر مخالفین وایي چې په دې سره به طالبانو ته مشروعیت ورکړل شي. ستاسو نظر غواړم په دې اړه واورم.
مهمه نقطه دا ده چې دېرش کلنه جګړه وښودله چې بالاخره جنګ د حل لاره نه ده، او باید هم افغانان په خپل منځ کې مذاکرات د میز په سر کښېني او د افغانستان شخړه خپل په منځ کې حل کړي. اوس طالب من حیث یو قوات په ملي بین المللي شکل کې پېژندل شوې ده. وخت چې د طالبانو نمایندګي په قطر کې پرانستل کېږي، دا په دې معنا ده چې طالب من حیث یو قوت پېژندل شوی. د افغانستان حکومت د سولې عالي شورا جوړه کړله، او په دې رابطه کې جرګه هم دایره کړله چې په جرګه کې هم ټول متفقان په دې باندې هغه شور چې مخالف لوري سره باید مذاکرات وشي. اوس دغه مذاکرات په څه شکل باندې کېږي؟ اولا باید حقوقي مسؤلیت وجود ولري، دوم باید د طالبانو آدرس موجود شي. تر هغه وخته پورې چې حقوقي مسؤلیت او د طالبانو آدرس وجود ونه لري، څنګه کېدای شي چې دغه مذاکرات د صلح په رابطه باندې شروع شي او د یو اعتماد فضا رامنځته نه شي؟ بیا هم ناشونې ده چې د صلح په رابطه باندې مذاکرات شروع شي. کومې خلجله چې د افغانستان حکومت په ملي بین المللي شکل کې او په متقدي شکل کې کړي دي، بالاخره د ټولو نتیجګري دا ده چې افغانان په خپلو کې سره کښېني او په خپلو کې د افغانستان په ستونزه حل کړي. هغه دا په دې معنا نه ده چې هغه لس کلنې لاسته راوړنې چې
او تکی صاحب خبره داده چې تاسو دغه بخنه غواړم چې تاسو خبرې قطع کوم. د افغانستان د حکومت مخالفین ولی وایي چې کچیر د طالبانو د مشران نمونه له تور لسته خلیری شي، دا به د هیواد ملي امنیت جدي ګواښ متوجه کړي او په یو شکل سره طالبانو ته مشروعیت ورکوي. ولی هغوی داسې نظر لري؟
ګوره، اولا خو طالبان ته مشروعیت بین المللي ټولنې ورکړی ده. د هغې ورځې نه چې په قطر کې د دوی نمایندګي خلاصه شوې ده. په دوام اړخ کې د دولت اپوزیسیون چې اوس نیمایي په خپله حکومت کې دي او نیمایي خارج د حکومت دي، دوی دا تشویش لري چې ګواکې که طالبان سیاسي مذاکراتو ته حاضر شي، د دوی نقص به تضعیفه کېږي په آینده سیاسي پروسه کې. فلهذا دا امنیت دپاره ګواښ په دې نشي کېدلی چې اوس د افغانستان امنیتي سکتور پیاوړی تر 30 کالو مخکې دی. هغې تر څنګه د افغانستان اولس او د افغانستان دولت بین المللي حمایت لري. یعنې د بین المللي حمایت په درلودلو سره د فکرونه حکومت کې دونه لوی ګواښ به د افغانستان دولت ته متوجه وسي چې که 15 یا 16 نفره د طالبانو چارواکي د تور لست څخه خلاصېږي
شاملوي. فکر کوي چې امریکا چې په افغانستان کې په سیاسي او نظامي هغو کې مهم رول لري، آیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د ولسمشر کرزي دا غوښتنه ومني؟
اور دې اقامي شبکې فعالیت د شروع تر نن ورځې پورې تقریبا په مستقلانه شکل باندې و، خارج د محدوده د طالبانو د تحریک نه. او یوازې تر څنګه دې حقانی شبکې مستقیم ارتباطات خپل د القاعده د شبکې سره په درلودلو سره، او په دریم اړخ کې هغه تروریستي حملات د اقامي شبکې لخوا نه په افغانستان کې سرته رسېږي او دوی مسؤلیت په خپله غاړه اخلي. دا یو اړخ د قضیې ده. په دوام اړخ کې ځینې د طالبانو د تحریک رهبریت اوس حاضر د صلح پروسې ته دي، په هغه شرط چې د اعتماد فضا د دوی او د دولت یا د دوی یا د امریکایانو تر منځ د اعتماد فضا رامنځته شي. اخره نقطه دا ده چې اختلاف نظر د طالبانو د داخلي قمندانانو او د طالبانو د رهبریت چې په کوئټه او په پېښور کې ده، دوی تر منځ هم اختلاف نظر وجود لري چې په دغه پروسه کې تقریبا د افغانستان حکومت ډېر زیات د فاتلې سره ملاقاتونه کړي دي. زه فکر کوم چې دغه دلایل پر مبنا باندې د افغانستان حکومت تلاش کوي.
بله، مننه.
تحقیق کې یو بل شاهد راوړي او ځینې
مننه.
وتکی صاحب او غږ مو سمنه اوریدل کیږي له تاسو نه یوه دنیا مننه د افغانستان د بشري حقوقو او چاپیریال ساتنې د سازمان رئیس عبدالرحمن هوتکی وو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د بلخ والی والیانو ته د زیاتو صلاحیتونو د ورکولو غوښتنه کوي، خو د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي اوسني صلاحیتونه هم په یو شمېر والیانو ډېر دي، ځکه اکثر یې په اداري فساد ککړ دي. د بلخ والی عطا محمد نور په وروستیو څرګندونو کې له حکومته په ټینګه غوښتنه کړې چې د والیانو واک زیات کړي ترڅو د ده په وینا مهم او ګټور کارونه ترسره کړي. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د مشرانو جرګې ځینې غړي په دې باور دي چې والیان تر ډېره په اداري فساد کې ښکیل دي او د واک په زیاتېدو سره به یې لا هم د فساد لمنه پراخه شي. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون مشر ډاکټر زلمی زابولي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ د والي وروستۍ څرګندونې له اساسي قانون او اوسنیو شرایطو سره اړخ نه لګوي. ډاکټر زابولي وایي په اساسي قانون کې ډېر واک مرکزي حکومت ته ورکول شوی او که چیرې والیان د ډېر واک او صلاحیتونو غوښتونکي دي نو باید په اساسي قانون کې بدلون راشي.
شرایط کې موږ ممکن دوه درې ولایان ولرو چې هغه لیاقت د چوکۍ د ولایت ولري، متباقي ولایان ټول یا فساد اخته دي یا د دې لیاقت نه لري چې ولایت دې کنټرول کړي. نو که چیرې صلاحیتونه ډېر ورته ورکړل شي، دوی اوس دغه خپل محدود قوت او صلاحیت سم شي اهمالولی په خلکو په کنه تنظیم کولی. که صلاحیت ډېر ورکړل شي، امکان لري چې دا وطن به بربادي خواته بوځي. نو په داسې وخت کې به د ولایتو ته ډېر صلاحیتونه ورکول شي چې د قانون اساسي کې تعدیل راولو. دوهم، داسې ولایان مقرر کړي چې هغه سالم خلک، د جامع لپاره منلي خلک، متحد کارکونه خلک، نه داسې چې په فساد اخته یې
د بلخ والی عطا محمد نور د سه شمې په ورځ په یوه غونډه کې چې د سیمه ییزو ارګانونو مشر هم پکې حاضر وو، له مرکزي حکومت څخه وغوښتل چې د والیانو صلاحیتونه ډېر کړي. که څه هم د بلخ والی دغه غوښتنه د مهمو او ګټورو کارونو د ترسره کولو لپاره کړې، خو سیاسي کتونکي وایي چې دا په یو ډول سره د فدرالي نظام غوښتنه ده.
خبری مجله اوري
او دا هم د خبرونه وروستۍ موضوع دی. امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې د هغه فلم خبرې دل چې پکې اسلام ته سپکاوی شوی، نه یوازې د مسلمانانو لپاره بلکې د امریکا لپاره هم یو سپکاوی وباله. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د باراک اوباما د وینا مهم ټکی د حمید مومن پر راپور کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي وسې وخت دی چې هغه کسان منځوي شي چې له امریکا، لویدیز او اسرائیلو څخه نفرت د خپلو بنیادي سیاسي اصولو په توګه کاروي. باراک اوباما د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپله وینا کې هغه فلم چې پکې اسلامي ارزښتونو ته سپکاوی شوی، نه یوازې مسلمانانو ته بلکې امریکا ته هم یو سپکاوی وباله.
I have made it clear that the United States government had nothing to do with this video.
De wai mada waze kare che da America da mutahida la to hukumat la de video sara his kar na lari aw za fikr kawam che da de video paigham da hago khalko la khwa bayd rat che che bashariyat ta drana we lari da na waze musalmanano ta balki America ta ham spaka we de la de de walun sha ta khar da waze kawi che mug yota se hewa di che da har najad aw har aqide khalko ta mo kharag last we le de په شخصي توګه د جوړ شوی فلم د زنو صحنو لخبرې دروسته په اسلامي نړۍ کې قهرجن مظاهرې شوې چې پکې له ډیر شو زیات کسان او وژل شول. اوباما ملګرو ملتونو ته وویل چې دا فلم ډیر خام او د نفرت وړ دی او زیاته کړه چې موږ پوهیږو چې ولې خلک په دې فلم دومره غوسه څرګندوي او دا ځکه چې په دوی کې په میلیونونو زموږ خپل خلک هم شامل دي. اوباما زیاته کړه چې د بیان ازادي کله یوې خوا د دا ډول فلمونو جوړولو ته اجازه ورکوي، د دې زمينه هم برابروي چې د هغې په ځواب کې لکره کې ډکې څرګندونې وشي. خو د وویل چې د تیرو دو اونیو حملې نه یوازې په امریکا د حملې معنی لري، بلکې په هغو ټولو غوره هیوادونو د حملې په معنی ده چې پر بنیاد د ملګرو ملتونو سازمان جوړ شوی دی. اوباما په خپلو خبرو کې د منځني ختیځ او په تیره بیا د سوریې حالاتو ته هم اشاره وکړه او وویل چې د بشار الاسد رژیم باید پای ته ورسول شي. د ده په وینا همدا د سوریې د خلکو د کړاوونو د پای ته رسولو او د یو نوي سباوون د پیل لار ده. اوباما زیاته کړه چې د سوریې راتلونکی باید له دیکتاتور سره چې خپل خلک قتل عام کړي تړاوونه لري، بلکې د سونیانو، اولویانو، کوردانو او عیسویانو په ګډون د سوریې له خلکو سره تړلې وي. اوباما په ورته وخت کې ایران تورن کړ چې د بشار الاسد د رژیم لا تړکوي او نړۍ ته بل سرخوګي رامسته کوي. دی وای د ایران حکومت په داسې حال کې چې د خپل خلکو حقوق محدود کړي، په دمشق کې د یو دیکتاتور او په بهر کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. ایران په بیا بیا په دې کې پاتې راغلی چې اوخی اټومي فعالیتونه د سولې زو مقاصد لپاره دي او د ملګرو ملتونو په وړاندې خپل مسؤلیتونه ترسره کوي. اوباما ملګرو ملتونو ته وویل چې د ډیپلوماسۍ په وسیله د ایران د اټومي پروګرام د لانجې د هواري لپاره وخت لا محدود نه دی. اوباما وویل چې امریکا د هیوادونو د حق ته درناوی لري چې د سولې زو مقاصدو لپاره اټومي انرژي ولري. خو
په همدې مطلب سره البته چې پشپړم خبر نسو، په هر صورت زموږ په بل خبرونه کې هم اوریدلای شئ. د خبرونه پاتې ورسیده، زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم. خو زرغونه منګل سړي.